السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. امریکایي چارواکو یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي او ویلي دي دغه هیواد کې د پیاوړي سیاسي جوړجاړي او اوربند ملاتړ کوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې مو د پښتو ژبې شالید او اوسني حالت ته کتنه کړې. پرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,00,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یوه پروژه پلي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي تهران ته تللی دی او خلکو یې پر ضد مظاهرې هم کړي دي. پوره خبرونه. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,00,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یوه پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن له یوې موسسې سره لاسلیک شو. د جاپان سفیر اوکادا تاکیشی په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي کله چې د ماین پاکۍ پروژه بشپړ شي ځایي خلک به خوندي ژوند وکړي او د سیمې اوسني او راتلونکي نسل ته به امنیت او شتمني ور په برخه شي. د ماین پاکۍ دغه پروژه 4.5 هکتار ځمکه تر پوښښ لاندې راولي چې شاوخوا 40,000 انسانان پکې استوګن دي. د سفارت د اعلامیې له مخې د ماین پاکۍ دا پروژه د جاپان د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د بنسټیزو پروژو په چوکاټ کې شامله ده چې مستقیما د جاپان سفارت یې څارنه کوي. لګښتونه په هغو څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستو کې راځي چې د جاپان سفارت یې تیره میاشت اعلان کړی و. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. زلمی خلیلزاد د ازادي راډیو یو همکار ته په لنډکي پیغام کې لیکلي چې دا مثبته خبره ده. د طالبانو ډلې تېره ورځ په یو مفصله اعلامیه کې له خپلو جنګیالیو او ټولو غړو غوښتي چې په افغانستان کې په تاریخي او فرهنګي آثارو پام وکړي. د اعلامیه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر راغلی چې هیڅوک د ځمکې لاندې آثارو د راایستلو بهر ته د انتقال او پلور اجازه نه لري. اعلامیې له طالب جنګیالیو غوښتي چې د زړو کلاو، منارونو، تاریخي برجونو او ګڼو آثارو په ساتنه کې همکاري وکړي څو یې د ویجاړېدو او له منځه تلو مخه ونیول شي. طالبانو داسې وخت خپلو جنګیالیو ته د افغانستان د فرهنګي او لرغونو آثارو د ساتنې امر کړی چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر په امر د بودا لرغونې مجسمې په بمونو ونړول شوې. د افغان ولسمشر یو ویاند دواخان مینپال د طالبانو د دې اعلامیې په اړه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې د بودا د مجسمو ورانول د ملي موزیم چور او کرنل امام ته سپارل د دغې ډلې د کارونو ښې بېلګې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ملا صالح ویلي له کوټې د طالبانو د شورا د ایستلو او په یوه خاصه محکمه کې د هغوی محاکمې ته اړتیا ده. صالح دا خبره نن ټویټ کړې ده. افغان مرستیال ولسمشر دا ټویټ په اصل کې له امریکا د نازی رژیم د یو 95 کلن عسکر د ایستلو د خبر په اړه په تبصره کې کړی. تېره ورځ د امریکا عدلي وزارت اعلان کړ چې له تینیسي ایالت د فریدریک کارل بریګر په نوم یو 95 کلن سړی جرمني ته په دې خاطر ډیپورټ کړ چې هغه د نازی رژیم د یو کمپ ګارد او د دغه رژیم په کړنو کې ښکېل و. افغان مرستیال ولسمشر په خپله دې تبصره کې زیاته کړې چې وخت هر څه وژني خو په عدالت یې زور نه رسیږي. د خان محمد نورزی په نوم د پنجوایی ولسوالۍ قومي مشر نن سهار د کندهار ښار په اومه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په برید کې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی پیښه تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. اخوا د کندهار د ولایتي شورا غړي محمد نادر ازادي راډیو ته وویل وژل شوی خان محمد د پنجوایی د سپیروان کلي اوسیدونکی او قومي مشر و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د راپورونو په اساس پنجوایی کې د طالبانو وسلوال ډېر فعال دي. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي ایریک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ متحد دی په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی. دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو محرم راپور کې شوې ده. دغه راپور کاپیان نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو ته هم رسیدلی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې پرنس 2019 کال د خلیفه هفتر په ملاتړ چې د لیبیا د رسمي حکومت پر ضد جنګېده د یو لړ عملیاتو وړاندیز کړی و. یو له دې وړاندیزونو د خلیفه هفتر مخالف پوځي مشران د نخه ګرځولو خبره وه. پرنس چې د امریکا د پوهنې د مخکنی وزیر ورور هم دی، د یوې لانجمنې امنیتي کمپنۍ مؤسس دی چې لومړی بلک واټر نومېده او وروسته د اکاډمي نوم پرې کېښودل شو. بلک واټر په افغانستان کې هم فعاله وه. په عراق کې دا ډله په 2005 کال کې د خلکو په وژنې تورنه ده. ټرمپ د دې کمپنۍ څلور هغه غړي چې په عراق کې د خلکو په وژنې محکوم و وبخل. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی تهران ته تللی دی. ښاغلی گروسی د ایران د ملکي اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره نن کتلی دی. اخوا ګڼو ایرانیانو نن د گروسی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د سفر په اړه باندې اعتراض کړی دی. معترضین د گروسی او د هغه د همکارانو د وتلو غوښتنه کوي. گروسی داسې وخت ایران ته تللی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه باندې اندېښمن دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې وخت تهران ته ځي چې امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي که ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ستون شي نو امریکا به هم ورستنه شي.
مقابله آزادی رادیو ناوری
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د مصالحه عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې کړې.
د دې پروسې سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 زرو څخه زیات ژبې کتابونه چاپ کړو.
په همدې مناسبت مو د پښتو ژبې شالی دا وضعیت ته هم کتنه کړې.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تېره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې دویم پړاو بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت لراته ګروسته د افغانستان او متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوي. د دې خبرو د سر موضوع د افغانستان اصول وي. د دې اړیکو په دوام تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره غږېدلی. له دې خبرو وروسته ښاغلي بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. له ښاغلي عبدالله سره یې د افغانستان د سولې پر موضوع کې خبرې کړې. هغه زیاته کړې متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي انټونی بلینکن له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي په داسې حال کې چې حکومت یې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی، امریکا د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې لپاره د یوې هوکړې غوښتونکی ده. د دې شورا ویان فریدون خزون
سولې روانو هڅو او په دوحه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کوي او همې د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمنل وړ وبول او ټینګار وکړي چې تاریخواله باید په پاکستان کې پاتې ورسیږي.
د ښاغلي خضر په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره خبرو کې عبدالله عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه د سولې په مذاکراتو کې د چټکتیا راتلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا د افغانستان د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، که څه هم د دویم پړاو مذاکراتو له پیل شپږ څلوېښت ورځې تیریږي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوو د ایجنډاو په ګډون هیڅ ډول یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. دویم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه په دوحه کې پیل شوې وې. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی لا هم په قطر کې دی او پر خپلو داخلي غونډو ځینو میکانیزمونو جوړولو بوخت دی او دغه شان د ملاتړو هیوادونو له استازو سره یو ځای کار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی تر هغه وخته پورې چې د خلکو غوښتنه نه وي او د ملي مسالې عالي شورا او د دولت رهبري د دوی را بیرته راستنیدو غوښتنه نه دی کړې په ډېر حوصله مندۍ به دوه کې حضور ولري.
له دې وړاندې افغان دولت ویلي وو طالبان نه غواړي د سولې معنا لرونکي خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هغوی ویندویان خبرو ته حاضر نه سول. مګر له دې وړاندې یې ویلي وو دوی په خپل منځي خبرو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم له طالبانو غوښتي چې د سولې رغونکو خبرو ته حاضر سي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. امریکا هم دا ډول له طالبانو سره د سولې شوی تړون چې د تیر کال د فبروري په 9 لاسلیک سو له سره ارزوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکي به څومره وکولی شي چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې او لیکل وکړي؟ دا چې د دغو ستونزو خلکو ستونزې څه دي په دې اړه پام وکړی دی راپور ده.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12 تدریس سي، تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لګکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بھی نہ مے وری ادم
مشکل موک پچھئی جبہ کلرو سو کنول تر سو مستاتر سراکی موک پوکری چدا شبا چھ ڈول دا چیر تہ چھ خبر کو پ پختو یا تری وی سموک ستون زڈی ردا موک نہ شو کولے پ سمتو گا پ پچھئی جبہ خبر یو کو
پچھئی کا بنن جے.
خود پوہنی وزارت وای پ مورنی جبہ زکڑا د ہر افغان حق دی. دی وزارت ویان دی نجبی آریان نزادی رڈو تو وایل د پوہنی وزارت پ دی برخ کی کار کړای سو د لګکیو او دریم ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دی لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کړو او تر زده کوونکي ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
هغه لیاریان زیاته کړه چې د هیواد د دریم ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي څه زده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي، یعنې پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سردرشته پاتې کېږي، یعنې هغه داسې استادان ورته نه حاضرېږي چې هغه تنه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنې وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و موږ غوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو، خو د پوهنې وزارت په وینا دې برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاج پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې یې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هورموري، تیرایي ژبې لرو او ما اورېدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمېر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي ویونکي
کم شوي، که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، ورو ورو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
د فبروري 20 هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي، کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازنۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسنی بنګلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکې ژبه بنګالی د هم ملي ژبه وګرځول شي. وروسته د 1952 کال د فبروري پر 20 نیټه چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو په همدې تړاو مظاهره کوله، نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فبروري 20 د مورنیو ژبو د نړیواله ورځې په توګه ونوموله. همکار مو احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل شول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل شوی چې تر ټولو پخوانی یې ونی څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دي ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنۍ پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 2000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/40 کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
په پکتیا کې د ځای چارواکو او د پهنتون د محصلانو او استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد بحث جوړ شو. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. تفصیل لسیمې زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ رادیو ته وویل له دې کاري موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګ د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو، ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړ کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي، او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او د دولت لخوا ورکړل شوي دي، چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیرته جنگ نوی د رو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولېز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان دپتنیول مای کرام هغه مدني په لانج په ټولنه کې یو نوم لري، زایل لري، دغه خکولې سي چې د ولس ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سی او دوی په یو څه باندې پوهیږي دوی کولی سی سی ولس په اسانی سره قانی کړي ولس تقینات ورکړي په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي دغه هیواد بحران تر رسولې دغه هیواد سوال تکینولې نو ټولو کلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سی او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټورې وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې وغځیږي بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. دویمه نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس څلور نیمې بجې دي، پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.